आज व्यू 360 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बासमती चावल की मिल्कियत का तनाजा है क्या और ये दोनों मुल्कों के लिए इतना अहम क्यों है, बात करेंगे आज के शो में।
बासमती राइस है ना, ये मोर देन 100 कंट्री के अंदर पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करता है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। भारत और पाकिस्तान दुनिया के वो दो मुनफरिद मुल्क हैं जो खुशबूदार और लंबे दानों समेत कई दूसरी खसूसियात के हामिल एशिया और मशरक़ वस्ता से लेकर अमरीका तक में मकबूल बासमती चावल बरामद करते हैं। तकरीबन दो दहाइयां पहले भारत और पाकिस्तान ने इकट्ठे मिलकर एक अमरीकी कंपनी की कोशिशों को नाकाम बना दिया था जो चावल की एक किस्म को बासमती के पेटेंट के तौर पर रजिस्टर करना चाहती थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तब पाकिस्तान और भारत के दलाइल को तस्लीम करते हुए अमरीकी कंपनी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन चार साल पहले जनूबी एशिया के दोनों ममालिक के दरमियान इसी बासमती पर इख्तलाफात पैदा हो गए जब भारत ने बासमती की किस्म पर अपनी खुसूसी मिल्कियत के लिए यूरोपीय यूनियन में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग के लिए दरख्वास्त दी। पाकिस्तान जो खुद बासमती चावल पैदा करने वाला अहम मुल्क है, भारत के दावे की मुखालफत करता आ रहा है। इस साल के शुरू में पाकिस्तान ने भी बासमती चावल की किस्म पर अपना दावा यूरोपीय कमीशन में दायर कर दिया है। आज के प्रोग्राम में हम बासमती चावल पर दोनों मुल्कों के दावे के इस तनाज़े के मुख्तलिफ पहलू आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि बासमती चावल पैदा करने वाले जनूबी एशिया के इन ममालिक में बासमती का हक़ मिल्कियत दोनों मुल्कों के लिए कितना अहम है और यूरोपीय यूनियन के फैसले का इस चावल की बरामद पर क्या असर पड़ेगा। अमरीकी महकमा ज़राअत के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया की तकरीबन आधी आबादी के लिए चावल रोज़ाना की खुराक का एक लाजमी जुज़ समझा जाता है। जनूबी मशरकी एशिया, मशरक़ वस्ता और बर आज़म अफ्रीका के जनूबी ममालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल इस्तेमाल करने वाले खिते हैं। एक तहकीकाती और कंसल्टिंग कंपनी इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्स कॉन्फ्रेंस के मुताबिक 2023 तक चावल की आलमी मार्केट का हजम तकरीबन $300 अरब था, जिसमें हर साल तकरीबन 2.5% का इजाफा भी हो रहा है। गुज़िश्ता साल दुनिया भर में 50 करोड़ टन से ज्यादा चावल पैदा हुए। सबसे ज्यादा चावल पैदा करने वाले ममालिक में चीन पहले, भारत दूसरे और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान का चावल पैदा करने वाले ममालिक में साल 2023 में 10वां नंबर था। चीन एक तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा चावल पैदा करता है और दूसरी तरफ अगर पिछले 5 साल की औसत को देखा जाए तो दुनिया भर में चावलों की सबसे ज्यादा खपत भी चीन ही में है। दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चावल खाने वाले ममालिक में बांग्लादेश का नंबर आता है। गुज़िश्ता 2 साल यानी 2021 से 2023 के दरमियान दुनिया में सबसे ज्यादा चावल बरामद करने वाले ममालिक में भारत पहले नंबर पर था, जबकि दूसरे नंबर पर थाईलैंड, तीसरे पर वियतनाम और चौथा सबसे बड़ा चावल बरामद करने वाला मुल्क पाकिस्तान है। बासमती पाकिस्तानी और भारतीयों की पसंदीदा चावल की वैरायटी नहीं, बल्कि ये मशरक़ वस्ता, ईरान, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के कई दीगर ममालिक में भी खासी मकबूल किस्म है और दुनिया को ये वैरायटी बरामद करने वाले सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही दो मुल्क हैं। ये दोनों मुल्क इस वक्त यूरोपीय कमीशन में बासमती के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, यानी आसान अल्फाज में बासमती पर इस हक के हुसूल की कोशिश के चावल की ये खास किस्म सिर्फ उन्हीं के मुल्क में पैदा होती है। आखिर बासमती चावल पर ये दोनों एटमी मुल्क यूरोपीय कमीशन में कानूनी जंग क्यों लड़ रहे हैं और पाकिस्तान बासमती चावल की मिल्कियत का दावा किन बुनियादों पर करता है, जानते हैं लाहौर से नवीद नसीम की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान, अमेरिका और बरतानिया के अलावा यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक को भी बासमती चावल बरामद करता है, जबकि सिर्फ यूरोपीय यूनियन को बरामद किए जाने वाले 2.5 लाख टन बासमती चावल से मुल्क को लगभग $35 करोड़ का जर मुबादला हासिल होता है। इस वक्त अपनी मिल में मौजूद गुलाम मुर्तजा भारत की सरह से चंद किलोमीटर दूर वाकिया अपनी जमीनों पर दहाइयों से बासमती उगाते आए हैं।
पाकिस्तानी बासमती राइस है ना, ये मोर देन 100 कंट्री के अंदर पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान जो है ये 4th largest एक्सपोर्टर है इन दी वर्ल्ड। और इसमें ये है कि बासमती राइस जो है यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी बासमती राइस ये शरायत कर गया है। इसकी वजह रीज़न कि वी आर नेटो ऑर्गेनिक, और दूसरी वजह ये है कि पेस्टिसाइड जो है पाकिस्तानी बासमती राइस में ये नहीं है। तो इस वजह से जो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज है ये पाकिस्तानी राइस को ज़्यादा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसकी पाकिस्तानी राइस की डिमांड बढ़ गई है।
2017 سے 2019 کے دوران پاکستان کی یورپی یونین کو باسمتی کی برآمد میں دو گنا سے زائد اضافہ ہوا ہے. تاہم جب 2020 میں بھارت نے یورپی کمیشن میں باسمتی کی جیوگرافیکل انڈیکیشن کے حق کے لیے یعنی یہ درخواست دائر کی کہ باسمتی صرف چاول کی اس قسم کو کہا جائے جو بھارت کے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے، تو اس دعوے پر پاکستان میں کاشتکاروں اور حکومت دونوں میں شدید تشویش پھیل گئی.
ہمارا باسمتی الحمدللہ دنیا میں اروما کے لحاظ سے، ٹیسٹ کے لحاظ سے، سافٹ ٹیکسچر، ان تینوں چیزوں پہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے. ہاؤس ہولڈ کنزیومر کے اندر ہماری باسمتی کی زیادہ ریکگنیشن ہے.
سمیع اللہ نعیم پاکستان رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جی آئی کمیٹی کے سربراہ ہیں، جو حکومت پاکستان کے ساتھ یورپی کمیشن میں باسمتی چاول کی جی آئی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں.
جو مدر اینڈ فادر آف آل باسمتی، باسمتی 370 تھی، وہ 1933 کے سروے میں، جب اس ٹائم پہ سب کانٹیننٹ تھا، پاکستان اور انڈیا علیحدہ نہیں تھا، تو سب کانٹیننٹ سے تمام کلٹیوارز جمع کیے گئے اور پھر اس میں باسمتی 370 تھا جو سب سے اچھا پرفارم کر رہا تھا. اور یہ جس علاقے سے وہ سیڈ کلیکٹ ہوا تھا وہ ہمارا علاقہ تھا، پاکستان کا ڈسٹرکٹ حافظ آباد اور اس کا شہر تھا کولو تارڑ. انڈیا کے بعد باسمتی ایسے پہنچا کہ جی 1965 وار کے اندر کچھ انہوں نے ایریاز کیپچر کیے اور وہاں پہ اس ٹائم فصل تیار تھی، سپٹمبر کا مہینہ تھا، تو وہ فصل جو تیار تھی انہوں نے اس کے وہ کلٹیوارز اٹھا لیے، کچھ سیڈ اٹھا لیے اور پھر اس کے بعد سے گرو کرنا شروع کر دیا.
پاکستان کی طرف سے بھارت کی باسمتی کے لیے جیوگرافیکل انڈیکیشن کی درخواست کی شدید مخالفت کی وجہ باسمتی چاول کی اپنی ایکسپورٹ کو بچانا ہے. کسی بھی پروڈکٹ کو دیا جانے والا جی آئی اسٹیٹس صارف کو اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ اس میں ایسی خصوصیات شامل ہیں جو اس کی کاشت کے جغرافیائی خطے کی انفرادیت ہیں. پاکستان نے بھارت کی 2020 میں دائر کردہ درخواست پر تحفظات رجسٹر کروانے کے بعد اس سال جنوری میں خود اپنی جی آئی رپورٹ یورپی کمیشن میں پیش کر دی ہے.
انڈیا کا ہم لوگوں کے درمیان کولنگ آف پیریڈ تھا جس میں نیگوسیشنز تھیں، تو نیگوسیشن کڈ ناٹ کنکلوڈ. الحمدللہ اب پاکستان کی وہ اپلیکیشن پبلشڈ ہے، تو ہم اب یہاں پہ کھڑے ہیں کہ انڈیا کی اپلیکیشن وہاں پہ موجود ہے اور اس پہ کوئی ڈیسیژن ابھی تک نہیں ہوا.
اور اس فیصلے کے بے چینی سے منتظر غلام مرتضیٰ جیسے دیگر کاشتکار بھی ہیں.
پاکستان کی بہت ساری پاپولیشن جو ہے وہ اپنا اس رائس شعبے سے وابستہ ہے اور اس سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے، تو اگر انڈیا کلیم کرنے کامیاب ہو جاتا اور کیس جیت لیتا ہے تو اٹس لائک ڈائریکٹلی اٹامک بم آن اس.
پاکستان کی طرف سے یورپی کمیشن میں جمع کروائی گئی رپورٹ کے مطابق باسمتی چاول کی کاشت پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی کی جاتی ہے، جبکہ لگ بھگ ایک ماہ قبل جمع کروائی گئی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ باسمتی چاول کی کاشت بھارت کے کچھ علاقوں میں بھی کی جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جمع کروائی گئی اس رپورٹ کے مطابق یورپی کمیشن باسمتی چاول کی جی آئی سے متعلق کیا فیصلہ دیتا ہے. نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور.
جنوبی ایشیا میں باسمتی چاول تقریباً 200 سال سے پیدا ہو رہا ہے. تاریخی طور پر یہ چاول پنجاب، جموں کشمیر اور ہریانہ میں پیدا ہوتا ہے. موجودہ مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں پاکستان سے چاول کی برآمدات میں تاریخی 36% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس چاول کی قسم پر ملکیت کے حق کے تنازع سے پاکستان کی برآمدات کتنی متاثر ہوں گی، وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار نے رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر شیلا رام کولانی سے یہی جاننے کی کوشش کی.
نہیں، چاول کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جس کو بغیر پانی کے وہ ہو جائے یا کم پانی کے ہو جائے. چاول کو تو مین چاہیے ہی پانی. ہمارے اپنے سسٹم جو ہیں ایریگیشن کے وہ سسٹم صحیح نہیں ہے. اب ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں پانی بالکل پہنچتا ہی نہیں ہے اور کن کو پانی اتنی وافر مقدار میں پہنچتا ہے کہ ان کا کراپ ہی ختم ہو جاتا ہے. اب لاسٹ ایئر آپ دیکھیں کہ جو بارشیں ہوئی تھیں وہ آپ دیکھیں جو پانی آیا تھا وہ گلگت اور چترال سے پوری پنجاب سے پانی گزرتا ہوا. پنجاب کا ایریگیشن سسٹم بہت اچھا ہے، پنجاب کی ایریگیشن ایگریکلچر سیکٹر بہت اچھا ہے. وہ آ کے ہماری ادھر سن کے کراپ کو اس نے ہٹ کیا تھا. وہ چاول کی کراپ ہماری ساری، اس میں 40% ہماری لاسٹ ایئر کی رائس کی کراپ ڈیمیج ہوئی تھی ہمارے ایریگیشن سسٹم ناکار ہونے کی وجہ سے. نہیں، نئی قسم تو ہمارے پاس دیکھیں ریسرچ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ریسرچ نہیں ہے. نو ڈاؤٹ اس کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس دو انسٹیٹیوٹ ہیں، باسمتی اگر دیکھیں گے تو کالا شاہ کاکو ہے, اور دوسری ہمارے پاس سندھ میں ورائٹی ہوتی ہے لانگ گرین وائٹ رائس, جس میں ڈوکری رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. پاکستان میں دو یہ ریسرچ کے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا بہت اجاگر کرنے کی ضرورت, ان کی آنکھیں کھولنی چاہیے. جو ان کو کام کرنا چاہیے تھا اس لیول پہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اب لاسٹ ہم 3 مہینے پہلے فلپائن گئے تھے, جہاں سے پاکستان کو سیڈ آیا ہوا ہے. جو فلپائن میں ایک علاقہ ہے ایری, ایک انسٹیٹیوٹ ہے ایری, جو ہمارا چاول کو ایری کہتے ہیں نا, انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ. بیسیکلی جتنا بھی لانگ گرین کا جو سیڈ گیا ہے وہ فلپائن سے گیا ہے, ہر دنیا کے ممالک میں, تھائی لینڈ ہو, ویتنام ہو, برما ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو. تو ہم ابھی تک جب وہ 1967 میں وہ سیڈ ہمارے پاس آیا ہے, ہم آج تک وہی سیڈ چلا رہے تھے. اس کے بعد پھر ہائبرڈ سیڈ آ گیا چائنا سے, پھر ہمارے ایکسپورٹروں نے خود اپنی ریسرچ کر کے, خود اپنی محنت کر کے وہ سیڈ چائنا سے امپورٹ کیا ہے. تو وہ سیڈ کو ہم ابھی یہاں پر گروئنگ کر رہے ہیں. نہیں, ایسی بات تو نہیں ہے کہ چاول کے کاشتکاروں نے چاول لگانا چھوڑ دیا ہے. چاول کے کاشتکار آج بھی لگا رہے. اب پورا جیسے ہمارا دیکھیں گے آپ, اپر سائڈ بھی جا کے جیکم آباد, کشمور, کندکوٹ, لاڑکانہ جو ڈویژن ہے وہ پورے رائس کا بیلٹ ہے ہمارا. اور اس طرف آپ آئیں گے تو بدین کا بیلٹ ہو گیا, ٹنڈو مومن خان ہو گیا, گولارتی ہو گیا, یہ پورا بیلٹ ہمارا رائس کا بیلٹ ہے. بس پانی کا سسٹم نہیں ہے کہ کبھی پانی 1 مہینے کے بعد لیٹ سے پہنچتا ہے, ان کے سسٹم سے تھے. اب وہ تو ایک اوپر والی گارڈ گفٹیڈ یہ کنٹری ہے کہ اللہ نے اس ملک کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, مالا مال کیا ہوا ہے کہ کبھی ایسا کراپ ہمارا کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہوا ہے. وہ قدرت کی ہم گارڈ گفٹیڈ چیزیں اس چیزوں میں. میں آپ کو ٹوٹل پاکستان کی ایک ایکسپورٹ کی جو سائز بتا دوں کہ پاکستان میں ٹوٹل 9 ملین ٹن, مینس کہ 90 لاکھ ٹن چاول پاکستان پروڈیوس کرتا ہے, جس میں ہماری سمجھیں کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ, اس میں 50% ہمارا باسمتی ہے اور 50% ہمارا جو ہے وہ لانگ گرین وائٹ رائس ہے. تو باسمتی ہم پاکستانی 2 ملین ٹن ہم پاکستانی خود کھاتے ہیں, 20 لاکھ ٹن ہم, 24 کروڑ کی عوام پاکستانی باسمتی ہم کھاتے ہیں. اب ڈیفینیٹ جو اچھی کوالٹی ہے وہ ہمارے سے پورے یورپین کنٹریز ہیں, اور پورا یہ گلف سیکٹر جتنا سعودی عرب ہے, دبئی, بحرین, مسقط ہے, پوری دنیا کے پاکستانی رائس, بریانی ہماری پوری دنیا میں فیمس ہے پاکستان کی رائس کی. تو ڈیفینیٹ وہ ہمارے کو ڈالرز میں پے کرتے ہیں, اچھی قیمت دیتے ہیں, تو ان کے لیے ہم ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی بناتے ہیں. پیکیجنگ بھی اچھی ہے, کوالٹی بھی ایکسٹرا آرڈنری بنا کے دیتے ہیں. اور یہاں پر لوکل میں پرائز کا ایشو آ جاتا ہے. اگر پرائز نہیں زیادہ جاتی ہے تو گورنمنٹ بھی ایکشن لے لیتی ہے کہ بھائی چاول کی پرائز زیادہ کیا ہے. تو ڈیفینیٹ کوالٹی اچھی ہے. آج کل دیکھیں ہمارے کافی ایکسپورٹروں نے, آپ جائیں گے سپر اسٹور پہ, پہلے نہیں ہوتے تھے, پہلے جوڑیا بازار میں جاتے تھے لوگ, ہول سیل مارکیٹ میں جاتے تھے. اور آج آپ لوگ سپر مارکیٹ میں جاؤ, آپ کو ہر برانڈ ملے گا, 1 کے جی سے لے کے 10 کے جی تک وہ اچھی کوالٹی موجود ہے, مگر وہ پریمیم دینا پڑے گا. اب ہر کوئی بندہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. جو مڈل کلاس کا بندہ ہے وہ جوڑیا بازار سے لے گا, جو اپر کلاس کا بندہ ہے وہ ہائپر مارکیٹ سپر اسٹور سے لیتا ہے, اس کو کوالٹی اچھی اویلیبل ہے.
حال ہی میں بھارت سے باسمتی چاول کی برآمد میں کمی کی اطلاعات آئیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور بھارتی جو کسان ہیں اور خاص طور پہ اس کے بعد جب ہم تاجروں کو دیکھتے ہیں, ان کے جو کنسرنز رہے اس کو کس طرح سے ڈاکومنٹ کر رہا ہے, اور بھارت یورپی یونین میں باسمتی کے ٹیگ کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اس پر بھارتی تاجر کیا کہتے ہیں. وائس آف امریکہ کے سہیل قاسمی نے یہی جاننے کی کوشش کی.
باسمتی چاول کے بین الاقوامی ایکسپورٹرز بھارت اور پاکستان کے درمیان عالمی منڈی میں تجارت اور مسابقت کی لڑائی کے دوران انڈیا سے دنیا کو باسمتی چاول کی برآمد میں کمی آنے کی خبریں آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے برسوں سے باسمتی چاول کی عالمی منڈی میں سپر ایکسپورٹر سمجھے جانے والے بھارت کے پیچھے رہ جانے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں.
وہ ایشو نہیں ہے, ایشو دوسرا ہے. ادھر بھی فصل اچھی ہو گئی, ادھر بھی فصل اچھی ہے, لیکن ان کی جو ڈالرز کی جو ان کی قیمت ہے, ان کے روپے کی ویلیو گر گئی, روپے کی ویلیو ان کی گر چکی ہے, تو ان کا تھوڑا سا ریٹ میں امپیکٹ ڈالر سے کمبائن ہوتی ہے ہر چیزیں. یہاں پہ انڈین روپیز کی قیمت اتنی نہیں گری, اس سے امپیکٹ پڑ گیا, ریٹوں کا ایشو ہے. کچھ یہ لال ساگر کا بتاتے ہیں, جو جہاں جاتے ہیں ادھر ان کو کرایہ ایکسٹرا پڑنے لگا, انشورنس زیادہ پڑنے لگا, تو اس سے بھی تھوڑا سا دقت, یہ دقت ہے, اور کوئی ایشو تھوڑی ہے.
انڈین حکومت کی وزارت زراعت نے اپنے 29 فروری کے ایک بیان میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رواں سال میں چاول کی پیداوار میں 123.8 ملین میٹرک ٹنز کی کمی متوقع ہے, جس میں باسمتی چاول بھی شامل ہے. ایسے وقت میں جبکہ انڈیا اور پاکستان یورپی یونین میں باسمتی چاول کی جیوگرافک انڈیکیشن ٹیگ جی آئی ٹیگ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں, اور دونوں ممالک کا اس ضمن میں کیس یورپین یونین میں زیر التوا ہے, بھارت سے باسمتی چاول کی برآمدگی میں کمی اور پاکستان کے کم قیمت پر چاول فراہم کرنے سے یہ سوال اٹھا رہا جا رہا ہے کہ کیا انڈیا باسمتی چاول کی جنگ میں پیچھے رہ جائے گا. یہاں بھارت میں باسمتی چاول کی سب سے بڑی منڈی میں چاول کے تاجر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ملنے والی کامیابی صرف وقتی ہے,
اور یہ بھی کہ بھارت اب بھی پاکستان سے باسمتی چاول کی پیداوار اور ایکسپورٹ میں آگے ہے.
نہیں, باسمتی کا ایکسپورٹ آپ نے پاکستان انڈیا سے کمپیئر کر رہے ہیں, آپ چیک کریے کس کا زیادہ ہے, آج بھی انڈیا کا زیادہ ہے, 2-3% کی مائنس ہے, پاکستان زیادہ ہو گیا, ادھر فصل اچھی ہو گئی اور دقتیں ہیں وہاں زیادہ, وہ ایکسپورٹ میں کر رہے ہیں, لیکن 2-3% کا فرق ہے, زیادہ ایشو تھوڑی ہو, اگلے سال پورا کر دیں گے, دقت تھوڑی ہے. دیکھو ہم تو چاہیں گے انڈین گورنمنٹ سے تھوڑا سا دھیان لگائے ایکسپورٹ میں, جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا کچھ ایکسٹرا دیں, کچھ گروتھ کرنے کے موقع دیں ان کو, کچھ نہ کچھ جو ایفیشنس ہو سکتا ہے وہ کریں, وہ ہم لوگ ہم تو چاہیں گے اسے ہم اور گروتھ کریں گے.
بھارت کے لیے باسمتی چاول کی برآمد آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. ایک سرکاری ڈیٹا کے مطابق سال 2023 میں خوشبودار چاول کی برآمد سے 5.4 بلین ڈالر کی آمدنی ہوئی تھی. اس کے علاوہ باسمتی چاول کے ملک کے اندر طلب بہت زیادہ ہے. ذرائع میڈیا میں شاید دیگر رپورٹس کے مطابق بھارت باسمتی چاول کی برآمد کے معاملے میں زیادہ تشویش میں نہیں ہے. اسی کے ساتھ انہیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ پاکستان یورپی یونین میں جی آئی ٹیگ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. انڈیا کا کہنا ہے کہ وہ باسمتی کے 34 اقسام پیدا کرتا ہے. یہ پیداوار جیوگرافیکل پروڈکشن زون جیسے پنجاب, ہریانہ, اتر پردیش, ہماچل پردیش, اتراکھنڈ, جموں کشمیر اور دلی میں ہوتی ہے, اور اسے بڑے پیمانے پر برآمد بھی کرتا آیا ہے, جس کی وجہ سے جی آئی ٹیگ کا وہ زیادہ حقدار ہے.
اس وقت میں بھارت کی باسمتی رائس کی سب سے بڑی منڈی نیا بازار میں کھڑا ہوں. یہاں تاجروں کا ملا جلا رد عمل ہے. ایک بڑے تاجر کا کہنا ہے کہ بھارت ایکسپورٹ میں ضرور پیچھے رہ گیا, لیکن وہ اپنی ڈومیسٹک منڈی سے اس کی کمی پورا کر لے گا.
ہمارا انڈین کلچر بھی کافی باسمتی کو پسند کر رہا ہے, کھا رہے ہیں. اگر ایکسپورٹ میں ایشو آ رہا ہے تو انڈیا میں بھی کھپت اچھی خاصی ہے, ایسا کچھ نہیں.
انڈیا کا رائس ایکسپورٹ بہت اچھا ہے, رائس بھی اچھا ہے اور ایکسپورٹ بھی لارجسٹ ایکسپورٹر ہے, ہو جائے گا, ایک دو سال میں مینیج ہو جائے گا.
دلچسپ بات یہ ہے کہ باسمتی چاول سے متعلق انڈیا اور پاکستان کے درمیان عالم سطح پر جو تنازع ہیں, مقامی بیوپاری ان سے اکثر بے خبر ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اگر بھارت کی برآمد کم ہوئی ہے تب بھی وہ آنے والے سالوں میں اس کی کمی کو پورا کر لیں گے. وائس آف امریکہ کے لیے دلی سے سہیل اختر قاسمی.
اس میں مزید بات کرتے ہیں. بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے فوڈ ایکسپرٹ صدف حسین نے. شیف ہیں اور کھانے کی تاریخ اور روایت پر کتابیں لکھ چکے ہیں. بہت شکریہ صدف ہمیں جوائن کرنے کا. بھارت کی چاول کی برآمدات کم کیوں ہو رہی ہیں؟
شکریہ انویٹیشن کے لیے. میرا یہاں تک ماننا ہے دو تین کارن ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے. ایک جو دیکھا گیا ہے کہ منیمم ایکسپورٹ پرائز جس کو کہ پہلے بڑھایا گیا تھا بیچ میں پچھلے سال درمیان سپتمبر اکتوبر اگست کے آس پاس, اگست میں ایکچولی بڑھایا گیا تھا اس کو, جس کی وہ 1250 کے آس پاس $1,200 پر ٹن رکھا گیا تھا. پھر بٹ لیکن اکتوبر میں کم کر دیا. لیکن کیسا مانا جاتا ہے کہ اسپورٹ کا یہاں پر انسان نے کہ وہ 3-4 مہینے جو ملے تھے اس میں شاید پاکستان نے پھر جمپ مار دی, کیونکہ اس کے بعد آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے, کیونکہ یہاں ایکسپورٹ پرائز بڑھ گیا ہے, ادھر پاکستان سائڈ میں ایکسپورٹ پرائز کا کچھ مسئلہ تھا نہیں, تو پہلا تو وہ ہے. دوسرا اس لیے کہ جو بڑے جیو پالیسی کی بات کر سکتے ہو آپ, براڈلی اگر دیکھا جائے تو ایران میں جاتا ہے باسمتی رائس یا پھر موسٹ آف دا مڈل ایسٹرن کنٹریز وہیں پہ پہنچتے ہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو جیو پالیٹکس ہے اس کے اندر اس کے تحت انڈین ایکسپورٹ تھوڑی کم ہوئی. اور تیسرا جو ہے جو ابھی ہوا ہے ان دا ریسنٹ ٹائم وہ ہے کہ ایکسپورٹ ابھی بین کیا ہوا ہے بیکاز آف دی الیکشن. تو کیونکہ بھائی ان جو آپ کے جو گھریلو لوگ ہیں ان کی جو کھپت ہے اس کو پہلے پوری کی جائے.
بیسیکلی تین کی ایشوز ہیں جن کو آپ زیادہ ریفر کر رہے ہیں. لیکن اگر بھارت جو ہے یورپی یونین میں کیس جیت جاتا ہے تو کتنا فرق پڑے گا بھارت کی برآمدات پر, کیونکہ اس کیس میں بھی پاکستان برآمد تو کرے گا باسمتی چاول.
ہاں جی,
تو کتنا فرق پڑے گا برآمدات
کا جو ہے ایکسپورٹ زیادہ بڑھ سکتا ہے. بیکاز اگر آپ دیکھیے کہ جی آئی ٹائی مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک بادشاہت ان وے حاصل ہو جائے گی انسان کو کہ بھائی باسمتی رائس سے ہمارا ہے. اور اگر جیسے ہی وہ ہو گیا لائک وہ سرٹیفائڈ ہے ٹیگ ہے کہ اگر گڈ کوالٹی ہے تو وہ انسان کی باسمتی کی رائس کی ہے. اور اس انسان باسمتی میں بہت الگ الگ مختلف قسم کے باسمتی رائس ہیں, جو سب سے ٹاپ میں آتا ہے وہ ہے موسا کا, تو اس میں جو ہے بڑا حاصل ہو سکتی ہے اس لیے کر کے, کیونکہ होगा कि हाँ हमारा बासमती बेहतर हो गया है, यूरोपियन यूनियन उसको टाइम लगाएगा एंड एक्सपोर्ट जो होगा वो बेहतर तरीके से हो सकेगा।
तो आप समझते हैं ब्रांडिंग का बेसिकली फर्क पड़ेगा। सर लास्ट पे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, वक्त की कमी, एक क्विक चीज, यूरोप में ये तासुर अमूमी तौर पे पाया जाता है कि भारतीय चावल या जरिए अजनास पर कीड़े मार अद्वियात या खाद ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, पंजाब के पानी के हवाले से भी तहफात रहते हैं, क्या इससे भी कोई फर्क पड़ा है भारत की चावल की बरामद पर? जी मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आम जो एक तासुर पाया जाता है यूरोप में वो खाद और अद्वियात के ज्यादा इस्तेमाल के हवाले से पाया जाता है भारतीय अजनास पे और पंजाब के पानी के हवाले से भी तहफात हैं, तो क्या फर्क पड़ा है इससे भारत की चावल पर, चावल की बरामद पर प्राइमरीली?
तो एक भी ब्रॉड रीजन है जिसके लिए यूरोपियन यूनियन ने अभी थोड़ा सा टाइट रखा है, या फिर देयर सेइंग दे आर वॉचिंग द इंडियन बासमती एक्चुअल यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड, की पेस्टिसाइड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत हद तक कम हो गया है। क्योंकि ऐसा है कि पूसा जो मेन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बासमती राइस को देख रही है, जो बासमती राइस को खुद फिर भी मॉनिटर कर रही है, तो इसमें उनकी भी यही है कि जिस तरीके आपने बोला कि ब्रांडिंग की बात हो रही है, तो अगर आपको अपना ब्रांड वैल्यू मार्केट में बढ़ाना है इसका ऑटोमेटिक मतलब यही होता है कि आपने खुद के जो ग्रेन्स है, जो निर्यात है उसको बेहतर करना है, ग्रेन्स जो है उसको बेहतर करना है और टू अ स्टैंडर्ड विच वेयर यूरोपियन यूनियन और फॉरेन कंट्री कैन बाय।
यूरोपियन यूनियन के लिए जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स होंगे उसको जो है अडॉप्ट करना बड़ा जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया सदब, आप हमारे साथ थे। बासमती चावल की जो जंग भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं उस बासमती चावल में ऐसा है क्या, क्या पाकिस्तानी खानों में बासमती चावल की अब भी उतनी ही अहमियत है जो मार्केट में मुख्तलिफ अकसाम के चावल आने से पहले थी? समन खान ने यही जानने की कोशिश की।
चावल पकाते वक्त चावल को देख के पता चल जाता है कि यह चावल बासमती या कोई और चावल है। बासमती चावल एक ऐसा है उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, उसके अंदर टेस्ट भी आसानी से जाते हैं, इसलिए हम पूरा मुनाल में चाहे पाकिस्तानी बिरयानी हो या मटन पुलाव हो या चाइनीज़ चावल हो, उस सारे के लिए हमने बासमती चावल ही इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में चावलें ऐसे चावलें भी आ रहे हैं जैसे कि सैला है, शीशे की तरह चावलें भी आ रहे हैं, डबल स्टीम चावल है, ये चीज़ें हैं ना, ये सारे चावल इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि उसके अंदर ना टेस्ट जाते हैं ना वो चावल सही होते, इसलिए हमारे इधर सुपर बासमती आते हैं। वो सुपर बासमती चावल एक ऐसा चावल है जो ना टूटते अगर अच्छी तरह हैंडलिंग करें तो उसके अंदर अच्छी तरह टेस्ट भी जाते हैं और उसका खुशबू भी बहुत अच्छे होते हैं, वो नेचुरल चावल बासमती ही है।
राइस की हमारे पास कोई 8-10 किस्म की वैरायटी है जिसमें प्रॉन फ्राइड राइस हैं, एग फ्राइड राइस हैं, मसाला फ्राइड राइस हैं, चिकन के साथ भी हैं, वेजिटेबल्स के साथ भी हैं, और थाई में चले जाएँ तो हमारे पास जैस्मीन राइस हैं, तो सिंपल स्टीम राइस और बॉयल्ड राइस, ये राइस भी है हमारे पास। चावल जो है वो हमारे इंग्रेडिएंट्स में लाइक समझे बैकबोन की हैसियत रखते हैं, उसकी रीज़न ये है कि चाइनीज़ में आपको आइडिया है कि लाइक राइस के साथ ही सारी सर्विंग होती है, करीज डिफरेंट हो सकती हैं, राइस डिफरेंट हो सकते हैं, बट राइस के साथ ही कॉम्बिनेशन हैं।
मैं तकरीबन 10 साल से एज ए शेफ काम कर रहा हूँ, तो मैं इस 10 साल में पूरा लाहौर में भी और पिंडी इस्लामाबाद हर जगह काम करके आया हूँ। क्वालिटी तो वही है, हमने इस्तेमाल करने जिधर भी जाए बासमती ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी नाम तो वैसे अलग अलग भी रखा होते, कोई जराफा रखा हुआ है, कोई कायनात रखे होते हैं, तो हम तो करते हैं इस पर बासमती इस्तेमाल करते जिधर भी जाते क्योंकि सुपर बासमती की तरह चावल कोई भी नहीं होते।
बासमती को पकाना इतना आसान नहीं है, उसमें जो शेफ़ है उसकी टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं कि वो किस तरह से वोक में उसको उनको फ्राई कर रहा है, किस तरह से वो उनको खला रहा है, क्योंकि चावल टूटे भी ना और उसका टेस्ट भी उसमें बरकरार रहे। तो बासमती जो है मेरे ख्याल से हम तो वही यूज़ कर रहे हैं, हमारी सारी ब्रांचेस पे बासमती यूज़ हो रहा है और बासमती का जो टेस्ट है वो असल चावल का टेस्ट है।
प्राइस जब ऊपर नीचे होता है तो मालिक तो यही कहते हैं कि ये चावल और इस चावल में क्या फ़र्क है, तो हम उनको सही तरह समझाते हैं कि ये चावल इस तरह होते हैं, ये चावल इस तरह होते हैं, इसका नेचुरल चावल है, इसके अंदर टेस्ट जाते हैं आसानी से और कस्टमर ज़्यादा पसंद करते हैं, सैला चावल पकाए या डबल स्टीम चावल पका इसके अंदर टेस्ट भी नहीं जाते हैं तो वो चावल सही नहीं होते तो कस्टमर पसंद नहीं करते, इसलिए हम कोशिश हमारे यही होते हैं कि हम यही चावल इस्तेमाल कर बासमती कहे हैं, तो मालिक भी मान जाते हैं, उनको गेस्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होते।
नो डाउट हमें सैम्पलिंग आती है, जब नई कोई वैरायटी आती है उसकी सैम्पलिंग होती है, बट ये कि हम उसको एज ए ट्रायल बेसिस हम उसको यूज़ करते हैं, बट जो हमारी एक ट्रेडमार्क बन गई हुई है कि हमने यही वाले राइस यूज़ करने हैं, हम उसको मतलब चेंज नहीं करते डिसीजन। कोई इस तरह का राइस आया नहीं कि जो बहुत अपील करे कि हम इसको छोड़ के उसको यूज़ कर लें।
अब कल के इफ्तार में आप बिरयानी या पुलाव बासमती राइस से बना के देखिए कितना फ़र्क पड़ता है, अगर कोई और भी आप चावल ट्राई करते हैं तो। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی خاګي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپل پخې پرونی وګوري
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سره
وسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی وب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی خاګي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپل پخې پرونی وګورئ
او لخغه زایه تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سرټکی اوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو اړوند اندېښنې. د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو او مدافعانو یو ځلی بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د وضعیت په لا خرابېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په سیمه کې د داعش خراسان ډلې ګواښونه. د مسکو تر برید وروسته څېړونکي وایي په مسکو، قندهار او د ایران په کرمان کې د داعش بریدونو د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړی دی. او د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنیزه سیالۍ. جمهور رئیس جو بایدن په پام کې لري چې د خپل کاري دورې پر روغتیایي خدماتو تمرکز وکړي او د رای ورکوونکو پام جلب کړي. خو د هغه سیاسي سیال ډونلډ ټرمپ د یوې مالی درغلیو قضیې کې ښکیل ګڼل شوی.
سلامونه ستړي مشي. نن دوشنبه د غوري شپږمه او د مارچ 15مه نیټه ده او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نیم ساعته خبری خبرونه ګوري. د بشری حقوقو یو شمیر مدافعان او پلویان په افغانستان کې د خزو د حقوقو په اړه اندېښمندي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د خوانه د دغې ډلې مشر ته د منسوبي شوی غږیزې وینا د خبرېدو وروسته د خزو بشری حقوقو یو شمیر فعالانو او مدافعانو په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو د وضعیت په لا خرابېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمیر یې وایي چې طالبانو د دا ډول بیانونو او شرعي احکامو د تطبیقولو په یادولو غواړي سیاسي ګټې ترلاسه کړي.
د افغانستان د ملي تلویزیون لخوا خبرې شوې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خون ته منسوبي پرونی وینا ته په خبرګون کې د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمیر افغانانو اندېښنې ښودلې او ویلې دي چې خاید طالبانو د مشر له وینا څخه سیاسي ګټه پورته شي. د طالبانو مشر په دغه وینا کې ویلې چې په افغانستان کې د زینا د فعل تر سره کېدو په صورت کې په علني ډول د خزو د سنگسارولو په ګډون د اسلامي جزایی عدلي نظام پلي کېدو تشمن دي. د افغانستان د خزو انجونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د مولا هبت الله خون وینا ته په خبرګون کې ویلې
نن رښتیاو ته د لاسرسي د حق تر نړیوال ورځ په مناسبت موږ په طالبانو غږ کوو چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي او د ورکو شو او بندیانو کورنیو ته چې اوس مهال د خپل خپلوانو او دوستانو د زایزګي په اړه اندېښمندي معلومات ورکړي.
شنن کې وایي چې دا مهال افغانستان کې د حدونو د تطبیق لپاره اړین شرایط نه دي برابر.
زه په کلکه و په دې باندې معتقدم چې په اسلامي اوسنی په اصطلاح دی فاکتو حاکمیت کې لسره د ظرفیتونه نشته دي چې هغه اهداف چې د اسلام دین ورته د دې جزاګانو په تطبیق کې په اصطلاح په نظر کې نیولې دي هم به عدالت مراعات شي.
د خزو د حقونو فعالان وایي چې پر خزو د حدونو علني تطبیق په افغانستان کې د خزو ژوند لا پسې تریخ کړي.
دری سه سال امروز بار اول نیست که ملا هیبت الله اعلان کرده به خاطر محکمه های صحرایی. در سه سال به دور از چشم رسانه ها اما با گزارش های مردم محلی طالبان افراد زیادی را گردن بریدن، خودسرانه با شلیک گلوله به قتل رساندن، دست قطع کردن و صدها هزار نفر اونا در این سه سال شلاق زدن و امروز شهر به اون کشورهایی که در مقابل چشمشان زنای افغانستان زنده به گور شدن تجربه میکنن.
د طالبان و مشر په داسې حال کې پر خزو د حدونو د جاری کولو خبره کوي چې وارد مخی په ځینو ولایتونو کې په یو شمیر کسانو حدود تطبیق کړي چې په هغه کې قصاص، په درو وهل او نور ډول ډول سزاګانې شامل وي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په بل خبر کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي دی چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو جپوړی پلاوی کابل ته سفر کوي. د دې موضوع جزئیات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نواخلم چې په سکایپ برا سره. ناصر صاحب، ستړي مشي. د پاکستان حکومت څه وایي چې څوک او د څه لپاره افغانستان ته سفر کوي؟
ډیره مننه آشنا صاحب. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي چې دغه پلاوی چې مشرۍ د پاکستان د سوداګرۍ وزارت سکرتر په مشرۍ کې خبره ماغه په مشرۍ کې به پنځه یا شپږ کسه ز پلاوی دی نن مازیګر پلازمینه کابل ته رسیدلی دی او دغه په دوه ورځنۍ سفر وي چې
د وزارت سکرتر مو ویلو به ناصر صاحب، یعنی چې وزیري که منشي اماوینه
نه دلته د افغانستان غوندې لږ بیل ویل افغانستان دلته سیکرتر جلاوی او وزیر جلاوی
خیا
نو دا سیکرتر تللی دی سیکرټری چې ورته وایي هغه تللی دی هغه دا سفر د مشرق کې کړی دی او هم په اسلام آباد کې او هم په کابل کې چارواکي وایي چې دا سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالې لپاره دی او طالب چارواکي په پاکستان باندې دا تور پورې کوي چې د دوی لغاړې په دې سوداګرۍ کې ستونزې دي افغان سوداګرو ته افغان موټروانانو ته نو له همدې عمله د سوداګرۍ د پخوا پرتل ډیره کم شوی ده د ویل کې په توګه یو طالب چارواکي راته وویل چې کال مخکې دا وای له پاکستان به هر ورځ له 1500 تر 2000 پورې ټرکونه کانټینرې یا موټرونه موټرې افغانستان ته راتلې کو په تیر یو کال کې دغه شمیر یوازې اوس 200 تر کم شوی دی چې ګواکې د پټکیو هر ورځ په کرښه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې شخړې کیږي یا هم دغه چې د پاکستان تګلارې دی وای چې د همدې مال وای چې دغه ډیر کمې شوی دی نو مخه یې داده چې دغه سفر په ترڅ کې دواړه چارواکي د دواړو هیوادونو چارواکي مخامخ سره وګوري او ستونزې هوارې کړي خو یو مهمه ستونزه دلته بل دهم ده چې که څه هم د پاکستان پلاوی دا وخت کابل په سفر دی خو ورته وخت کې پاکستان اعلان کړی دی چې د مارچ میاشتې له 1.5 میاشتې به هیڅ یو افغان موټروان پاکستان ته په بیل ویزه رانسی دا یو بل لوی مشکل دی چې وار لمخه د همدې ستونزې لامل ډیر سوداګری ډیر کم شوی دا نو اوس وکټلې چې په دغه سفر کې آیا دغه د ویزې شرط افغان سوداګرو ته افغان موټروانانو ته ختمیږي کنه هغه ستې د مارچ یو ډیر شمه ټاکل کیږي لخل دې سره سره هم په تورخم باندې او هم په چمن کې دواړو غاړو د کله راځي د پاکستان د ون ډاکومنټ ریجیم یا د یو سند د ریجیم اعلان کړی دی مطلب دا دی چې ګواکې په ویزو باندې به خلک تګ راتک کوي هم د کرشي دې غاړې ته د پاکستان غاړې ته او هم د کرشي ها غاړې ته سوداګر ځای خلک لګاڼو سپنځ سره مخامخ دي ام هلته د چمن ها خواته په بولدک کې د ځای وګړو د ځای سوداګرو د سپنځ په حق ده د غراپور تاسو هم راکړو
د سپین بولدک اوسیدونکو وایي د دغه ولسوالۍ اکثره اوسیدونکو د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه په کار بوخت و خو دا مهال ټول بیروزګار دي او کوم کار نور ته پیدا کیږي
دروازه چې بند شوې ده د ولسی خواري نهسته ولله کده ماشان لا پیدا کیږي کرایې ورور د خلکو د سرایو کرایې په پسې دي خواري نهسته ورور زرنج لا ولک پیدا کیږي الا زور زور کار شي نهسته
دروازه باندې سلوور سره وز دور په خاري نه سلوور د دور په خالي نه سلوور او دغه دي ګرد مسلمانان د وجو ولامره سلوور نه کالدار پیدا کی نه غونی پیدا کی سلوور
د سپین بولدک ولسوالی هیټوال او موټر چلون کې هم وایي د دروازه باندې دو سره یو کاروبار تر په خا ډیر پکې سوي دی
دروازه باندې دو سره خاري د دریدل دي شو الله تعالی سپې خدای بنو برازو یا با پیو بل ولایت کار پیدا کو یا پاکستان ته یا با ایران ته یا با یو بل مرته
پاره نسته مخ کی پیرا په دوه ورځو و وسغه پیرا په لاس ورځو ده به خدغه ته وس مجبور کړی چې دا مټر خرص د هیڅ شي خواري نسته پر دنیا د شي خواري نسته کاروبار د سټاپ ولار دی
د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه باندې د لویانو ترڅنګ زورګونو ماشومان هم پلاسی ګډو کې له مسافرو سره پلان دی وړي چې اوس هغوی هم به کار سوي دي دغه ماشومان چې اکثره د کور سرپرستان نه لري او یا هم مشران پنشه روج دي وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او اوس مهال ډېری داسې ورځ راغلي چې لس افغاني ګټه هم نه ده کړې
بار ویدا کی زنی شه بیا کی دروازه باندې دروازه خلاص من خوشحالی پلان خټ کی رور رور می د کوان کی شاګر دی هغه شپه سلور کی 2 ساعت نیو نیم سلور
پلار کار نه کی ګر نشکی بیا کار ګرد 2 ساعت 3 ساعت وګټم دروازه مات کیج بالا بلارسم
د بل خو دغه دروازه لا ته مدیر رئیس د سوداګری پر مخ خلاص سوی او دواړو لورو ته سوداګریز موټرونه تک را تک کوي د کندهار د سوداګری د خوني مسؤلین وایي اوس مهال په دغه دروازه د پخوا په څیر سوداګری زو موټرونو ته اجازه ورکول سوی خو زیاتوي چې سوداګری باید د سیاسي ستونزو شکار نسی
په هر صورت چې دا لاره باید خلاصې د ملتونو یو خاصتي او د دوه ملتو په استلا د ټولو د غشتنه چې دا لار په تجارتي لار باندې باید باندې نشي سیاسي لار خبرو باندې او په نور سیاسي لار باندې باید د هغه موضوعات سره حل کې د تجارت په مخ باید باندې
شاوخوا پنځه میاشتې مخکې د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه هغه وخت بند شوه چې پاکستانی لوري پر دغه لاره د ټول خلکو لپاره پاسپورت او ویزه لازمي کړل. لدې پریکړې وروسته په چمن کې زورګونو کسانو پر لات پیل کړ او دروازه یې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
روسیې د یکشن به پرز خبر ورکو چې څلور کسان مسکو ته چیر مپه یو کنسرت کې د بریټ په تور نیولې دي. د روسیې دننه د بریټ په دوه لسیزو کې به ساره خونړې بلل شوې ده. د روسیې رسنیو تر دې مخکې ویلیو چې د بریټ په تور نیول شوی کسان د تاجکستان ادبادي چې په روسیه کې اوسېږي. د مسکو یوې محکمې ویلي چې څلور وړ کسان چې د ترګری په تور ګرام ګڼل شوی دي د مې میاشتې تر وروستۍ ورځې بعد د ابتدایي محکمې تر پریکړې په توقيف کې. یاد محکمې دام ویلي دي چې درې تنو یې په خپل جرم اقرار هم کړی دی. د دایښ خراسان ډلې د بریدونو مسولیت اخسته او د برید د وخت ویډیو یې هم خبره کړی ده. خو د رویټرز خبری اژانس لیکلی چې په ویډیو کې د خودل شوی زی تایید نشي کولای. امریکا په ماسکاو کې د وروستي ترګریزه بریټ پړه د دایښ ډلې په سیمه ییز څنګه یې نه دایښ خراسان ډلې چولې ده. دایښ خراسان ډلې هم منلی چې بریټ دوی کړل. چیرونکوي په ماسکاو، قندهار او د ایران په کورمان کې د دایښ بریډونو د سیمه امنیت ته لوی خطر پیښ کړی دی. زمونږ همکار شهناز نفیس د چیرونکو نظرونه راخستی.
د ایران حکومت د روان کال د جنوري په دریمه د ایران په کرمان خار کې د وجلې شوی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د مړینی په مراسمو باندې د ځانمرګي بریدونو پړه په دایښ خراسان اچولې و. په 8 فروری دایښ خراسان د پاکستان په بلوچستان کې د یو برید مسولیت ومنو. د افغانستان په کابل او کندهار کې هم د ځانمرګو بریدونو مسولیت دایښ خراسان منلې او اوس د مسکو بوګنون کې برید. دا ډله څنګه دومره په ډیرو هیوادونو کې د بریدونو وس او طاقت لري؟
په ایران کې بریدونه د پوهېدو وړ دي ځکه چې ایران دوی ته نږدې دی. زما په آن په ماسکاو روسیا کې برید په شمالي قبقاز سیمه کې لکه چیچنیا ازبکستان کې د داعش د څانګې کار کېدای شي.
افغانستان د سیرما د پاکستان خیبر پختونخوا کې زینو ناراضا پاکستانی طالبانو په 2016 کې دایښ خراسان ډله جوړه کړې و. د یادې ډلې مشري تر ډیره موده د پاکستانی طالبانو سره و. خو تیر کال د جون په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې راغلی و چې دایښ خراسان د سلورو نه تر شپږو زرو پورې وسلوال لري.
ځبې خلک چې هغه پیدا کی د تربيت کی دا وو د کومې ځا استفاده سو استفاده وکي او دوی ته د مذهب دار رجانه دوی په ځین کې ورواچي او د دوزخ د جنت یو سوچ فکر ورکي او بیا د خپل خلاف چې خپل خلاف دوی هغه وجنګي او د ماکی په وکي.
دوی د افغانستان د ستراتیژیکي شرایطو له امله پیدا شوې دي لکه څنګه چې ټي ټي پی ده چې ټول غړي پاکستانیان دي خو ایرانی او افغاني فعالان او د منځنۍ اسیا خلک هم ورکه شامل دي.
د دایښ خراسان څنګه د تیرو سو کالو بریدو نه خای چې دغه ډله خپل عملیات ته په پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا کې زور ورکړي.
مونږ پوهیږو چې دایښ په سوریا او عراق له منځه وړل شوی نو دانشي کولای په منځنۍ ختیځ کې بریدونه ترسره کړي. افغانستان یو ستراتیژیک خلا ده. هو طالبان شته خو د دولت ضد نه دي. طالبان اوس هم د واک د ټینګولو هڅې کوي. پاکستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ د ګډوډۍ په حال کې دی او ایران په داخل کې خپلې ننګونې لري نو د دوه هیوادونو له وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او دا یو ستراتیژیک دایښ شي چې ګټه ترې پورته کړي.
د مسکو د بریټ په شمول دایښ خراسان پر روان کال په ترهګریزو بریدونو کې په روسیا، ایران، افغانستان او پاکستان کې تر اوسه 268 کسان وژل دي. یاد ډله افغان طالبانو سره هم په جګړه کې بوخت ده. د تیر کال دسمبر کې د افغان طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب ویلی وو چې د دایښ خراسان په لزګونو تاجکستانی او شل پاکستانی وسله والی وژل دي. یوی طالب پلوا خبری شبکی المرسات دا اونے دا ادعا هم کڑے چی دایش خراسا پا بلوجستان کی روزن ترلاسا کبی حکم ثبوت اڑاندے کڑے ندے. شہناز نفیس، امریکہ غگ، واشنگٹن.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو غږیږو. د تورخم او بولتک ترانزیتي لارو بندېدو په سوداګریزو اغیزو او افغانستان ته د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د جکپوري چارواکي په مشرۍ د ورغلي پلاوي په اجنډا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونی د سلاکار مخلص احمد صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. احمد صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته ډیره مننه چې زموږ بلنه منلې ده. که د سلنډه پښتنه وکم چې د پاکستان پلاوي د سفر اجنډا څه ده چې افغانستان ته درغلی؟
سلامونه درناوی قدرمن آشنا سرتاس او ټول لیدونکو ته. د پاکستان د پلاوی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال جناب خرم آغا او ورسره پلاوی دي نن کابل ته راستون شول. د دې د سفر هدف د ترانزیت او دوه اړخیز سوداګری په مخه پراته خنډونو په ګوته کول او هغې ته د حل لارې پیدا کول دي، چې په دغه برخه کې به یو سلسله تخنیکي مشکلات، همدارنګه ترانزیت وړاندې خنډونه او په مجموع کې راتلونکی د تجارت لپاره ډیپلوماسي او پالیسي باندې بې بحث شوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې اخرو وختو کې د افغانستان د ترانزیت او خصوصاً تجارت برخه کې په پاکستان خصوصاً کراچي او په سرحداتو کې زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. نو په دغه اړوند باندې د دغه پلانې راتګ هدف همدا ده چې د افغانستان حکومت، خصوصاً د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مشرتابه سره په دغه خنډونو باندې، په دغه ستونزو باندې دوی بحث وکړي او راتلونکی لپاره چې دا یو منظم او سالم امید لرو چې یو تګلاره ورته
شي. احمد صاحب، تاسو به جریان کې سیو بخې چون وخت کمی، تاسو به جریان کې سې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې ورستیو کې د ترګری لامل اړې کې خړې پړې وي. د سوداګرۍ حیات یې په داسې وخت کې په کم اعتماد ورغلې دی چې فکر کوي تجارتي کارونه به یا سوداګري زړه کړ ورکړه به خشي.
موږ هر وخت دا یو خبره کوو چې د تجارت او ترانزیت چې دا د سیاسي کړکېچن او حالات قرباني شوی ده، ولې راځي چې په یو نقطه باندې موږ او تاسو فکر وکړو، هغه دا چې تجارتي ډیپلوماسي او همدارنګه سیاسي او امنیتي ډیپلوماسي دوی سره باید بیل کړو. اوس حالت دغه راغلی چې پاکستان کې نوی حکومت او نوی نظام چې دا برقرار شوی ده، نو که چیرې دواړه هیوادونه د تجارت په برخه باندې د ولس لپاره، خلکو لپاره دا لازم اقدامات ونیسي او یوازې دوی چې دا په همدغه سیاسي او امنیتي حالاتو باندې چارواکو تجارت ترانسپورټ قرباني شوی دا نو دا به ستونزمن وي. اوس پاکستان حکومت چې دا دغه پلاوی چې راغلی موږ خوشبینو د کولای شي د تجارت لپاره چې دا یو لار پیدا شي.
احمد صاحب، کله کې مشخص کړي راته دا د لارو بندښت که په دې یوه میاشت کې ما د نظر کې ونیسو څرګنده ده چې سوداګرۍ ته ښه خبر نه دی، خو د افغانستان اړخ ته په سوداګرۍ او وارداتي توکو او په مجموع کې په دې بایو باندې د روژې په میاشت کې څه ډول اغیز کړی دی؟
ورې تاسو کله چې لار بندېږي بلا شک چې دا په مارکیټ کې، بازار کې د نرخونو زیاتوالی، همدارنګه په اموالو باندې د لګښت زیاتوالی، د سوداګرو پانګوالو د پیسو په دوران کې کمښت راځي، همدارنګه د لاریو توقف په لارو کې، په کراچي بندر کې په وخت او زمان سره د تشو کانټینرو نه رسیدل، د ټینشن جریمه زمون اموال چې دا د کراچي په پورت کې کله پاتې شي د دمرج په نامه جریمې او په لاسګونو نور ستونزې پیدا کیږي چې دا ټول چې دا منفي اغېز په تجارت او ترانزیت کې لري.
د څه ویله شي احمد صاحب چې په دې پسرلی موسم کې د کومو توکو صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ، او د څه تاسو ته معلومات شته چې تخمینی اندازه به څومره وي که مثلا په ډالر حساب شي؟ تخنیکی سنځه ده احمد صاحب، زه پیغام تاسو غواړی پوره احصایه ورکې یا دقیقه شمیره ورکې معلومات، خو تاسو غک صحیح نه راځي، تاسو لکه به وخت ورکو تاسو وګه کیږي
او د هغه لوري چې دا هم چې دا موږ د پاکستان څخه ایکسپورټ لرو او هم د بهر وطنونو څخه موږ مختلف توکي چې دا د کراچي بندر نه لري چې دا افغانستان ته ترانزیتو او واردو.
ډیر مننه مخلص احمد صاحب، سره د دې چې ستاسو غږ له قطو وصل راغی، خو مان کوشش وکړ چې ستاسو پوره جواب واورو، اما یو څه واورېدل شو. پر صورت حضور نم ډیر ډیر مننه کوم، او خصوصا په داسې مهم وخت کې چې تاسو دا معلومات شریک کړو، خپل نظر هم شریک کوم. ودا مننه کور ودا. ترنډو لیدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن همدا اونۍ د خپلو روغتیايي پلانونو په دفاع او یادونه کمپاین وکړو. په مقابل کې د بایدن سیال ډانلډ ترامپ په نیویارک کې د مدني درغلې د وی قضیې د بایللو وروسته باید محکمې ته په ټاکل شوې نیټه د جریمې د ورکولو تضمین ورکړي. تفصيلي راپور کې واوري.
په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ روسله هغه چې په خپل سوداګریزو کړنو کې په دوامداري درغلي تورن شو، باید د نیویارک ایالت یوې محکمې ته د 1.5 ملیون ډالر جریمه د ورکولو تضمین ورکړي. ټرمپ د جمعې په ورځ د خپل ټولنیز شبکې چوت سوشل لاري اعلان وکړ چې هغه نقد پیسې لري، او هغه دلیلونه یې تکرار کړل چې مخکې په فلوریدا کې ویلو
دا د یو چلوازه قاضي او لوی څارنوال د چل ډکه محاکمه و. دوی لما نغدی پیسې واخلی چې زه و نشم کولای په کمپاین کې وکړم.
د ترامپ یو ادعا داده چې د اومده په نخ کېږي. د ډیموکرات ګوند استاد الکساندریا اوکاسیو نه د سی ان ان پیوی ټلویزیونی خبرونه کې پوښتنه وشوه چې آیا د غریوایت په سیاسي لحاظ د ترامپ سره مرسته کولای شي.
Has there ever been a president?
آیا کله هم یو ولسمشر جمهوریت غوښتونکی یا دموکرات شتون لري چې د دې کچې جنایي تورونو او تحقیقات سره مخ شوی؟ دا په ګون پورې اړه نه لري، دا د سیاست په اړه نه ده، دا د فساد او جرم په اړه ده.
This is about corruption and criminality.
د ان بی سی خبري شبکې سره په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي کمیټې په خواني مشر رونا مکډانیل د جمهوریت غوښتونکو د ملي کمیټې له خوا د پیسو راټولولو د نوي ګډي کمیټې په اړه په رپورټونو باندې تبصره وکړه چې د ترامپ کمپاین او د ترامپ لپاره دا مناسبه ده چې له بس پر ورکوونکو نو غاړي چې د هغه نقدي ضمانتونه تادیه کړي.
If they feel strongly
to دوی په کلکه د هغه د قانوني لګښتونو د ملاتړ احساس وکړي، نو دوی د دې کولو حق لري، او زه فکر کوم چې هغه دا ډیر ښکاره وایي چې د هغه د قانوني لګښتونو سره مرسته کوي.
کوم دا ټول د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ انلاین غونډه ترسره کړه. په خوانی ولسمشر باراک اوباما او د استادو جرګې په خوانی مشر نانسی پلوسی هم په دې مجلس کې برخه لرله. بایدن په خپل خبرو کې د ارزانه روغتیايي خدماتو په موضوع باندې تمرکز وکړو.
This election is about two different
دا ټاکنې د دوه ډول امریکا لپاره دی. دا دومره ساده ده. دراتلونکو په اړه زموږ لیدلورې دادې چې خلک ارزانه روغتیايي خدماتو ته لاسرسي ولري، د درملو بیا کموي او نورې اسانتیاوي وي.
بایدن رای ورکوونکو ته ډاډ ورکو چې هغه به د ارزانه روغتیايي خدماتو قانون خوندي کړي. دغه قانون ته اوباما کیر هم وایي. بایدن پر ترامپ نیوکه وکړه چې د دې قانون د لمنځوړلو ژمنه کړي. یوازې سه کال 40 ملیون خلکو د روغتیايي خدماتو غوښتنلیکونه ورکړي دي. نظرانه یوسسي، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو. د افغان کډوالو په اړه هم یو راپور لرو. د پیښور په بوت سیمه کې شمیر افغانان د ورځنۍ اړتیاو ګرځنده پلورونکي او په دې ډول باندې د کډوالۍ په شپو ورځو کې د خپلو کورنیو اقتصادي چارې سنبالي. یو شمیر وی چې دا کاروبار هر وخت کوي خو په روژه کې روزګار یو څه خده او د اچار او لبنیاتو په څیر کورني محصولات یې ډیر مینوال لري. زموږ همکار مسکا ساپی ورسره خبرې کړې دي.
د پیښور په بوت بازار کې د نور عامو ورځو په پرتله روژه کې ډیره ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. په دغه بازار کې چیرته چې 95 سلنه خلک افغان کډوال دي، د خپل ژوند چارو د سمبالولو لپاره لوی او واړه کاروبارونه لري. یو افغان کډوال چې د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی، د مربا، لبنیاتو او ډول ډول اچارو د خرڅولو هټۍ لري او دغه کس پورته د پلار څخه پاتې دی. وای د سهار لو بجو څخه تر مخام پورې فروشات دوام لري.
ای چیزای هسته که در رمضان جورش میکنیم. مربا شد، مربا سیب، زردک، این پنیر هم در رمضان میاریم. پنیر هم در رمضان میاریم دیگه. او ای ترشی که هسته، ترشی رو در خانه جور میکنیم خودمون. در خانه جور میکنیم، از خانه میاریم. در رمضان دیگه بگویم خرید دیگه بسیار زیاد هست. دیگه نسبت از دیگه وقتا که در رمضان زیاد میباشه. پارسال که مون راستیش باشه، امسال کمه که دشار ارزانی بود. دشار کمه که ارزانی بود. چون آلو بخارا دیگه سال آوردیم. من 40,000 روپیه بودیم، سال رفتیم 30,000 بود. این مواد دیگه دو روز میمانه، می دو روز نمی تخ باز خالی میشه، بعد از دو روز دیگه تولید میکنیم، جورش میکنیم.
عزیز الرحمن وای و شاگردان لری چې پکه افغان او زای خلق دی.
شاگردان ما تقریبا 9 دانه شاگرد دارم، 9 دانه هر کدامش دیگه د یک ماه رمضان کتی گرفتیم، ما 20,000 قبض لیم امراشان. دیگه دو دانشکده است پاکستانی است، دو دانش دیگه 5 دانه دیگه شکست افغانستان.
بل میاش مثلا کار په دې کو چې رسمي ماشاله دی دی اور یو شی چې چلی اچار می کارتي پنیر او کوچو ماستو نشته لا چار ترکی ولا چار چکلیش ولا کنه مثلا مدلا کې سره دا سامان چلو مونږه ټیک شولا او کله مزیدار دې دا راشه د پنجو بجو نه ستار شي د شپږو بجو په خبره بر راشي.
دلته من کار کو زه ورته $200 روپیه لم پاکستانی پاکستانی اچار علی او افغانی افغانی اچار علی.
یو بل افغان ځوان چې امین الله نومیږي د 15 کلونو راهیسې د کچالانو اچار او شور له خود خرڅوي، کوم چې ډیر مشهور دی او خلک یې د محصولاتو د اخیستو لپاره له لرې لرې ځایونو راځي.
زه 15 کلونه په بوډ بازار کې لکه کار کوم او لکه دا کچالان خرڅومنګ په روژه کې، نو دا ډیر زیات خرڅیږي. لکه کچالان زیات امی خو بیا هم لکه ته دی هغه زیات ډیماند زیات پروژه کې هر سړی لکه چولی کچالان دا لوبیا دا استعمالی. او نو مونږ ته پاکستانی مرګریم راځي، افغانان هم راځي، نو مکس کسان راځي مونږ ته. لکه خلک ډیر خوښي او مونږ کچالان چې ډیر مشهور دي او لکه مونږ گاکان هم ډیر دي لکه شش سپیشل جوړو.
زه خو دیلا کوجو کې مرازم، کوجو کې دي سوپ بانتو او اش وغیرہ خرڅي او روزو کې ولا کچالانو لا چولولا د ورسګ روډ کبابیانو ناراضم. او نور خو زدي له تقریبا د سالو ربینزو کالو نه دلته زمو ناراضم چې خوخ منی بیا خو ناراضم مون سره کلی کې خپل مشتا خړېر او د دې راټیس داسې دی چې بس ولا دا غزینه مجبور شو چې ځان ورسو.
د بازار کې هر افغان هټیوال او کارګر د څو لسیزو را پدې خو واړه کاروبارونه لري. هغه یې کڅه هم راتونکو ته ډېر هیله مننه دي خو وایي چې کار کوي او چاته لاس نه اوږدوي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
د نن پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو دوه درې یادونې دا لرو. یو دا چې افغانستان ته د پاکستان د ورغلي پلاوي چې ټاکل شوی د سبا د سې شنبې په ورځې د افغان چارواکو سره په سوداګرۍ او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. موږ به کوشش وکړو چې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون او نورو خبرونو کې عوام دا شند آشنا راډیو د لارې نه تاسو ته خبرونه او وروستي معلومات شریکو او اړوندې مرکې هم ولرو. اوس هم کولی شئ ځینې خپره شوي راپورونه بیرته په انټرنیټي پاڼو باندې وګورئ او خپلو دوستانو سره شریک کړئ. تر بل وخت هم پښتو سپارو لږه شیبه کې دری خبرونه پیلیږي. هیله ده وګورئ.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیم